سلامونه د افغانستان په وخت نه بجی شی او سه احمدزیم تاسو ازادي راډیو وري تر دې مخکې چې د خبرونو مطالب تاسو ته وړاندې کوم راګرزو خبرونه د طالبانو لوی درسیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خورینا د پاکستان له دننه بریدونه کوي خپل طرح جوړوي. فسیودین فدرات د تفا وزارت دی وکال د لسرونو د تشریح پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ادا یو ځل بیا رات کړی چې د ٹی ٹی پی وسلوال د افغانستان دننه فعال دي.
ٹی ٹی پی د پاکستان مراکز یې اشکار دره
ٹی ٹی پی په پاکستان کې ښکار مرکزونه لري، سیمې نیولې دي او له هغو ځایونو د پاکستان پر پوځیانو او حکومتي ځایونو بریدونه کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف یوه ورځ مخکې تر دې څرګندونه وویل چې ٹی ٹی پی د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تنظیموي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو بیا بیا ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او له غزایه د پاکستان دننه بریدونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وای د طالبانو د دې ادا برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوی ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګري ډلې هم فعالې دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سې شنبې په ورځ ویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنګټن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څانګې پر څیر د ترهګرو ډلو له لوري شته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او له منځه تللې ده. داعش خراسان څنګه نږدې دوه اونۍ مخکې د کابل په دشتبرچي سیمه کې په یوه بس کې د چاودنې مسؤلیت ومنه. په دې حمله کې یو تن وژل شوی او یوولس نور ټپیان شوي وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوې ده. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټوس لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډن نومیدا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالۍ کوي. د روسیې د جنوبي سیمې والی واسلی کولیبف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړه چې اوکراینی ډرون الوتکو سر وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو زیرمه ویشتلی او لته اور لګیدلی دی. د ټلګرام لاریخ پر شوې راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کمینسکی سیمه کې د تیلو پر زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه وشوه. کولیبف په ټلګرام کې لیکلی دی چې د دې بریټ لامله تلفات نه دی اوختي. دا ویره هم نشته چې دا اور به د استوګنې سیمه تخپور شي او د بیړنې چارو ځواکونه د اور د وژلو لپاره لاس په کار شوي دي. کولی بیف تر دې مخکې ویلو چې د روسي دفاعي ځواکونه په سیمه کې سلور بی پیلوټه الوتکې نسکوري کړې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په خپلواک توګه هم د دې راپورونو پخلی نه دی شوی. او روسي خبرم دا چې د برېټانیا او جرمني مشرانو نن په برلین کې د غونډې پر مهال موافقه وکړه چې پر داسې تړون کار وکړي چې له هیلو ډاک دی. د دفاع اقتصاد په برخو کې به دا تړون د برېټانیا اړیکې له اروپای ټولنې سره ټینګې کړي. د برېټانیا صدر اعظم کایر سټارمر د جرمني له صدر اعظم اولوف شولز سره په برلین کې په ګډه خبري غونډه کې ویل چې دا هڅې په دې معنی نه دي چې برېټانیا بیرته غواړي چې له اروپای ټولنې سره یو ځای شي یا د اتحادیې له واحد بازار سره وصل شي، خو دا د اقتصادي دفاعي برخو په ګډون په نو مورد کې لورپې ټولنې سره د نږدې کېدو په معنا ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. افغانستان کې د داعش او نورو وسله والو ډلو په تړاو د امریکا اندېښنې.
هو، له داعش نه پرته بل کوچنی دلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي.
د افغانستان له خاورې د ٹی ٹی پی د بریدونو تنظیم پړه د طالبانو خبرګون وړاندې به په دې راپور کې ووري.
تر اوسه پورې چې کوم معیاري هوټل ته شتون
او نورستان ته د سلنن ورتاک سره خلکو د سنتیو غوښتنه کړي.
تر اوسه پورې چې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي او یا نور میلمانه راشي ولته پکې شتورځې پکې پاس.
اوس هم تاسو ازادي راډیو اورئ. د پاراسوکما د دفاع وزارت د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي لوري د افغانستان له خاورې د بریدونو د تنظیم پاړه د پاکستان د صدر اعظم د روسي څرګندونو پاړه خبرګون خوده لیدي. د طالبانو د دفاع وزارت لوی درسیس قریف اسیودین فدرات د چهارشنبه په ورځ ملت د حکومت د سفر کولو په غونډه کې د دې ادعا په ردول سره ویل چې پاکستانی طالبان خپل په پاکستان کې اډې او ځلې لري او له همغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. خو شمیر پوځي شنوین کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت خبر کوي وایي چې افغان او پاکستانی طالبان نږدې اړیکې لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د پاکستانی چارواکو هغه ادعاوي چې ګواکې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه تنظیموي بې بنسټ دي. د دې وزارت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت د چهارشنبه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبري غونډې ته وویل چې ټي ټي پي په افغانستان کې ښکارا مرکزونه لري. نوموړي په دې اړه وویل
د پاکستان له خوا څو ځله دا ډول ادعا شوی چې ټي ټي پي په افغانستان کې حضور لري، خو پاکستان د دې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ کله کوم شواهد نه دی وړاندې کړي. ټي ټي پي په خپل پاکستان کې ښکارا ډې لري او له هغه ځای د پاکستان پر پاوز او د پاکستان پر حکومت بریدونه او عملیات کوي.
هغه وویل هیڅوک نشي ثابتولی چې ټي ټي پي په افغانستان کې مراکز لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی دستریز وویل اړینه نه ده چې پاکستانی چارواکي د خپلو کمزوریو پړه پر افغانستان واچوي او ووایي چې ټي ټي پي خپل بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیموي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د سیشن می په ورځ د کابینې په غونډه کې ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي خپل بریدونه له افغانستان تنظیموي. هغه د پاکستان په ځینو سیمو کې ورستیو بریدونو ته په اشاره وویل
ترهګرو بیګنا پاکستانیان ووژل او دا له هیڅ چاپټه نه ده چې دا ترهګر بل څوک نه، ټي ټي پي د لاغچل افغانستان څخه فعالیت کوي.
خو یو شمیر پوزیشنون کې بیا وایي چې پاکستانی طالبان د طالبانو د حکومت په همکارۍ په افغانستان کې حضور لري او په خوای هم په پوزي عملیاتو کې برخه اخیسته ده.
با کمال تاسف یک واقعیت
لبد امر غدا یو ښکاره حقیقت دی. له هغه وخت چې په افغانستان کې طالبان پیدا شوی، پاکستانی طالبان اند دوی په خوانی واکمنۍ جګړو کې هم د طالبانو ترڅنګ وو او مړی هم ورکړي. زه فکر نه کوم چې طالبان وکولای شي چې پاکستانی طالبان دې لزانه لري کړي،
از خود جدا وکونن ای غیر ممکن خواهد بود.
خو بل پوزیشنون کوي احمد خان اندر ادعا کوي چې ټول ترهګری ډلې او اسلامي خوځښتونه د پاکستان د استخباراتو او پوز کار دی او دا محل په خپل امنس کې سره جوړ نه دی. شاوخوا شل ورځې وړاندې د پاکستان د پوز لوی دستریز جنرال عاصم منیر هم په افغانستان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام آباد پر ضد د پاکستانی طالبانو ټي ټي پي له ملاتړ کولو لاس واخلي. ملګرو ملتونو هم د جولای په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو د ټي ټي پي ملاتړ د دوام ورکړی چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پي د بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. دغه راز د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ډلې هم د پاکستانی طالبانو او القاعدې ترمنځ د ګډو اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ډلو همکارۍ سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه رامنځته کولای شي.
یوې روغتیایي سرچینې ازادي راډیو ته په کابل او پکتیا ولایتونو کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ناروغۍ د دوه مثبتو پیښو ثبتېدل تایید کړل. یو شمېر رسنیو هم راپورونه خپرې کړي چې د دغې ناروغۍ یوه بله مثبته پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. په همدې حال کې په دغه ناروغۍ د یوې اخته شوې ناروغې خور ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغ په بدن د غټو تڼاکو له راوتو وروسته اوس هغه په روغتون کې بستر کړې ده. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
په کابل کې وی روغتیایي سرچینې ازادي راډیو ته منلې چې په کابل او پکتیا ولایتونو کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه یې غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په اندرا ګاندي یا صحت طفل روغتون کې د امپاکس تڼاکو ته ورته نښو نښانو درلودونکې یوه ناروغه ماشومه په دې روغتون کې بستري شوې ده. ناروغه ماشومه عائشه نومیږي و کاله عمر لري او د کابل ولایت د فرزي ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د عائشه د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي رادیو ته وویل چې د عائشه پر بدن د غټو تڼاکو لیدل کېدو وروسته هغه سمدستي په روغتون کې بسترې کړې ده. خورې لیلا وویل چې له یوې میلمستیا تر راګرځېدو وروسته د عائشه پر بدن تڼاکې راووتې. دا وایي هغه یې اول یوه کلینیک ته یووړه او هلته یې درملنه ونه سوه او وروسته یې په یو روغتون کې بسترې کړه.
دریا څلور ورځې وروسته پر مخ او لاسونو یې تڼاکې را څرګندې شوې. هغه مو کلینیک ته بوتله. ډاکټر وویل چې دا چیچک دی او ژر به ښه شي او یوازې د درد ضد یو ټابلیټ یې ورکړ، خو وضعیت یې نور بدتره شو او ژړل یې. تڼاکې نورې هم غټې شوې او په درد او سوځېدو کې مو هغه روغتون ته یووړه. هلته یې ورته پیچکاري وکړه. دوی وایي چې دا د بیزو ناروغي ده.
لیلا وایي چې د خور له ناروغۍ څخه یې نهه ورځې اوړي او اوس یې وضعیت یو څه ښه سوی دی. له دې سره ځینو رسنیو بیا په ننګرهار ولایت کې د بیزو تڼاکو د یوې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور ورکړی دی. په افغانستان کې د بیزو تڼاکو د پیښو د ثبتېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره سره د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د دې پیښو ثبتېدل رد کړي دي. د معلوماتو له مخې د بیزو تڼاکې یا امپاکس ساري ناروغۍ ده چې د نږدې تماس لکه جنسي اړیکې له پوستکي پوستکي ته د تماس له نږدې د خبرو او تنفس له لارې بل انسان ته انتقالیږي. دا ناروغي چې د انفلونزا او د پوستکي د تڼاکو د ورته نښو نښانو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، آن کېدای سي د مرګ او مړینې سبب وګرځي. د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ په هرو سلو پیښو کې څلور یې د مرګ لامل ګرځي. اوسمهال په پاکستان کې د دغې ناروغۍ درې مشکوکې پیښې په رسمي ډول ثبت شوي دي. له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو له ستنولو وروسته افغانستان ته د دغې ناروغۍ د انتقال اندېښنې هم زیاتې شوي دي. روغتیا پالان په دې باور دي چې افغانان کولی سي د دې ناروغیو او د خپراوي د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر خیرالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اولی کې استماس با حیوانات کې مشکوک هستند به مرض خودداری شو.
په لومړي سر کې باید له مشکوکو ژویو سره له تماس ډډه وکړو. کورني ژوي باید له ناروغ چاپیریال لري وساتل شي، ځکه دا د ژویو او انسانانو ترمنځ ګډه ناروغي ده. ناروغ باید ماسک وکاروي څو د ټوخي او پرنجي پر وخت وایروس چاپیریال کې خپور نشي، او هغه کس چې د ناروغ پالنه کوي باید ماسک او دستکشي واغوندي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افریقا په ځینو برخو کې د بیزو تڼاکې امپاکس د خپرېدو په اړه په ټوله نړۍ کې د اضطراري وضعیت خبر ورکړ. د سازمان د سه شنبې په ورځ د اګست په 20مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د 2024 کال د سپټمبر او د 2025 کال د فبروري ترمنځ 1.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د وزارت په افغانستان کې د دایښ سربیره سنوري طرح کړیډلې هم شتون لري. د دې وزارت وایي د سیشنبې په ورځ د وخت په یو خبري غونډه کې ویل چې په سیمه کې د امریکا د دقیقې څارنې لامل او دوام دمدغو طرحګرو ډلو شتون دی. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د ډول ادابې ردوي. امنیتي او سیاسي کارپون وایي چې د دایښ او نورو طرحګرو ډلو اصلي روزونکي د افغانستان ځینې ګاونډیان دي او امریکا باید ډیره پاملرنه د طرحګرو ډلو سرچینو او د روزنې ځایونو ته ورکړي. تفصیل پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړه توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش تر څنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پنتاګون ویاند جنرال پټ رایډر پرون د سیشن می په ورځ د اگست په 20مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولای. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
The Taliban طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي زه دا اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څنګه ترمنځ توپیرونه شته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري، نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکی شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې رسنیو ته وویل
که امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري، دا مو قطعا ردوو.
سیاسي او امنیتي شنونکي هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي. طارق فرهادي او حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
هو، له داعش نه پرته بل کوچنی ډلو هم افغانستان کې شته چې په راتلونکي امریکا منافع ته تهدید کولای شي. خدا هم ده چې له امریکایي تاکنو له مخ کې امریکا پیام خپل وګړو ته داده چې د دې امنیتی چارواکو ټینګ مواظب دي.
د امریکایانو اندېښنې د اوس لپاره ډېرې سیاسي دي، دا ځکه چې امریکایان پوره معلومات لري چې د داعش پروژه اوس هم د پاکستان د پوځ سره ده. د پاکستان په خاصو ګارنیزونونو کې د داعش ډلې روزل کیږي او د خاصو اهدافو لپاره کار ورڅخه اخلي. که امریکایان په افغانستان کې بیا د داعش په وړاندې باندې مستقلانه عملیات وکوي، دا به د افغانانو احساسات راوپاروي او پر امریکا باندې به نیوکې نورې هم زیات شي.
تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو خبري غونډه کې ویلي و چې په افغانستان کې داعش ډله له منځه تللې ده. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له یوې ایرانی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي و چې د دې احتمال شته چې د داعش خراسان څانګې له یو تر دوه سلنو جنګیالي د افغانستان په غرنیو سیمو کې فعالیت ولري.
د جرمنی صدر اعظم اولف شولز یو ځل بیا ټینګار کړی چې له هغې واده به ډیر کډوال بیرته افغانستان او سوریې ته ستانه کړي. نوموړي دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې د سې شنبې په ورځ د آلمان د زی ډي اف تلویزیون له لارې خپره شوې راپور په جزئیات کې.
د جرمنی صدر اعظم اولف شولز د دغه هیواد د کډوالۍ پر پالیسۍ د نیوکو په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ډیر کډوال په افغانستان او سوریې ته ستانه کړل شي. نوموړي په یوه مرکه کې چې پرون سه شنبه د آلمان د زی ډي اف تلویزیوني شبکې له لارې خپره شوه وویل چې په درانه جرمونو محکوم شوي کسان په دغه هیواد کې د پاتې کېدو هیڅ دلیل نه لري. شول زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې په شدت کار کوي، خو د دې لپاره چې دا بهیر بریالی شي نه غواړي په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
موږ ډاډ ترلاسه کوو چې افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو امکانات برابر شي او موږ غواړو همدا کار د سوریې په هکله هم ترسره کړو. د درانه جرمونو مجرمینو خپل د خوندیتوب حق له لاسه ورکړی او دلته د پاتې کېدو هیڅ کوم دلیل نه لري.
صدر اعظم شولز دا هم وویل چې حکومت یې نه غواړي ټول هغه افغانان او د سوریې وګړي چې د دې هیواد پولو ته رسیږي له ارزونې پرته رد کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پولو کنټرول تر هغه وخته چې امکان لري دوام ومومي. د جمعې ورځې د اګست درویشتمې نیټې له خونړي برید وروسته د جرمني حکومت د مخالفو ګوندونو له سختو نیوکو او فشارونو سره مخامخ دی. د جرمني په لویدیځ کې د زلنګن په ښار کې په یوه فیسټیوال کې د یو شپږویشت کلن سوري ځوان لخوا د چاقو په برید کې درې کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې پیښې یوه ورځ وروسته داعش ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست او اعلان یې وکړ چې د دوی یوه غړي دا کار د دوی په وینا په فلسطین او نورو زایونو کې د مسلمانانو د غچ اخیستنې په موخه ترسره کړی. د زولنګن تر برید وروسته د جرمني حکومت د اپوزیسیون مشر فریدریش میرز د افغان او سوري کډوالو د منلو د درولو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د پناه غوښتنې قانون باید بدل شي. په همدې حال کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د دوسیو برخلیک کې نه دی څرګند د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. ریاض الله چې له دوو کلونو راهیسې د خپل د پناه غوښتنې دوسیې د ځواب په تمه دی، ازادي راډیو ته وویل.
دا زما په روان ډیر غیز لدی نور کډوال چې کوم جرم کوي زه فکر کوم چې ما هغه جرم کړي بیا چې وای چې مجرم ریپورت کوي زه د شپې د کوټو دروازې قلفوم چې پولیس را نشي او ما ریپورت نکړي زه په ډیر راحت سره دلته راغلی زه یو پوځي یم او افغانستان ته بیرته زما تک سل په سلو کې خطرناک دی
یو بل افغان کډوال محمد ناصر لطیفی چې شاوخوا دوو کلونو راهیسې په جرمني کې اوسیږي وایي اندېښنه لري چې په دې هیواد کې د ځینو افغانانو لخوا ترسره شوي جرمونه به د هغه د دوسیې د څېړلو پر څرنګوالي منفي اغېز وکړي
دا
پر ټولو منفي اغېز لري مثلا که کوم افغان دلته یو جرم ترسره کړي پر ټولو اغېز کوي په داسې حال کې چې موږ دلته داسې افغانان هم لرو چې المان د خپل هیواد په توګه ګڼي او خلکو ته یې ځانګړی او متقابل درناوی لري او دا موضوعات د المان د خلکو څخه ډېر پر افغانانو او نورو کډوالو اغېز لري
تر دې مخکې یو افغان د روان زیږدیز کال د مې پر یو دېرشمه نیټه د جرمني په سویل لویدیز منهایم ښار کې په یوه لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره شوی و د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر خپل ژوند له لاسه ورکړ
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ
ازادي رادیو څلور ساعته
په پاکستان کې نن سوداګرۍ ته سب کړی دی دوی په ټولو لوی خرونو کې د برښنا د بیې د زیاتېدو پر دوکانونو د نوي مالیاتو د وضع کېدو له امله په دې اعتراضونو لاس پورې کړی دی جزئیات پر راپور کې ورو
د صدر اعظم شهباز شریف حکومت په تدریجي توګه د برښنا بیې زیاتې کړې دي اسلام آباد وروسته تر دې د پریکړې وکړې چې تیره میاشتې د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره یو تړون لاسلیک کړ چې نورې و میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې د قیمتونو لوړوالی په پراخه کچه ناخوشي رامنځته کړې ده او لاریونونو ته لار هواره کړې ده په ټول پاکستان کې نن عامه بازارونه بند دي یوازې درملتونونه او هغه دوکانونه چې لومړني خوراکي مواد پلوري پرانیستي دي د اعتراض کوونکو یو مشر کاشف چودري وویل هغو کسانو چې خپل دوکانونه نه دي تړلي علت یې دا دی چې عام خلک په تکلیف نه شي دوکانونه په پلازمینه اسلام آباد کې بند شوي دي اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې هم دوکانونه تړل شوي همدارس په لاهور او کراچۍ کې دا اعتصاب روان دی د دې اعتراض غوښتنه د پاکستان د جماعت اسلامي مشر نعیم الرحمن کړې ده او د سوداګرو اکثرو ټولنو او اتحادیو یې ملاتړ کړی دی په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د ټولنې عمومي مشر احسان الله پاچا امریکا ژغ ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بازارونه په بشپړ ډول تړل شوي دي د ده په وینا یوازې په لویو ښارونو کې نه په کلیو کې لا دوکانونه بند دي احسان الله پاچا زیاته کړه که چیرته حکومت مالیات لري نه کړي د دوی کار بندیز به دوی ورځې نور هم دوام وکړي د دې اعتصاب هدف دا دی چې حکومت اړ کړي چې د برېښنا په بیلونو کې وروستی زیاتوالی او هغه جنجالي مالیه بیرته لغوه کړي چې له آی ایم ایف سره له وروستیو خبرو اترو وروسته رامنځته شوي دي د پیسو نړیوال صندوق له پاکستان غواړي چې د پور د ورکړې په بدل کې مالیات زیات او منسجم کړي راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو ته غواګي از د ملګرو ملتونو د بشري قانون شوروي طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړی دی شورا پیوه خبر پانه کې د ملګرو ملتونو د بشري قانون شورا علي کمشنر والکر ترک له قبل لیکلی چې دا قانون افغان خځې لامه ټولنې په بشپړه توګه حسپوي او دوی په بیغږه سیوري بدلوي نور حال د فیروزیزی پراپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د اعلان سوي قانوني وونه تیریږي ورځ بلې ته یې پر وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه په زیاتېدو دي تازه پرون سه شنبه د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قانون دې زر تر زره لغوه کړي په دې خبر پاڼه کې د دې شورا د عالی کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې د قانون لامه ټولنې افغان ښځې په بشپړه توګه حذفوي او په ټکو یې انفرادي خپلواکي ترې اخلي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویاندې روینا شمدسانی پرون سه شنبه په یوه خبري ناست که د دغه شورا د عالی کمشنر په حواله زیاته کړه
attempting to render them into shadows their voices are no longer permissible education is no longer permissible
دوی نه طالبان په دې هڅه کې دي چې خزي تیارو ته پوزي د دوی غوونه او ستکرین نو جواز نه لري اند دوی مخونه کارکولو اجازه نشته دو یعنی طالبان باید دا محدودیتونه ودروي او موږ باید د دې په اړه خبرو ته دوام ورکړو او په چارواکو فشار راوړو چې زموږ غوږونه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ویلي د دې قانون ډیری موارد مبهم دي او نور مذهبونه او ادیان پکې په پام کې نه دي نیول سوي. وړاندې راغلي چې دا قانون د غراس د امر بالمعروف محتسبینو ته اختیاري واکونه ورکوي چې خلک توقيف کړي، دوی ته سزا ورکړي او یا یې محکمو ته ورمعرفي کړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم دا قانون په بشري حقونو وحشیانه برید ګڼلی او ویلي دي چې طالبان دې دا قانون زر تر زره لغوه کړي. یاد سازمان پرون سه شنبه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه د یونما د خبرې کړې خبر پاڼې په بیا خپرولو لیکلي چې دغه قانون په افغانستان کې د نارینه وو په ګډون د ټولو خلکو پر بنسټیزو حقونو پراخ محدودیتونه لګوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو دا قانون غندلی او په دې اړه یې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا قانون چې د ښځو غږ بدن د ګناوو او فتنو سرچینه بولي، د ښځو په شخصیت برید او له ټولنې د ښځو په لرې کولو کې مرسته کوي. وروسته له هغې چې طالبانو د تېرې چهار شنبې په ورځ دا قانون اعلان کړ، پر وړاندې یې ګڼو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، افغان ښځو او آن دیني عالمانو غبرګونونه وښودل او دا قانون یې وغنده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر دې قانون د نړیوالو اندېښنې او غندنې ګستاخي بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو د دغه ډول قیوداتو د پلي کېدو د مخنیوي په هدف فشارونه پرې زیات کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
نړیوال اړډیر څه کولی شي چې په دوی باندې فشار راولي او زموږ حق مونږ لرا کې د په نه په قرآن کې راغلی، نه په سنتو کې راغلی او نه په کوم کتاب کې راغلی، سیرا محرم نه ده.
له افغانستانه جرمني ته یوه تازه کډواله سوې او د معترضو میرمنو د ډلې غړې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
ما از جامع جهانی سازمان ملل متحد کشورهای منطقه و جهان خواستار تحریم
موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې د سیمې او نړیوالو هیوادونو غواړو چې دغه رژیم د ځواب ویلو ته اړ کړي او تحریم دې کړي او له دوی غواړو چې د دې رژیم مشران دې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د سرغړونکو په توګه په تور نړیوال لیست کې شامل کړي.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 مادې لري د روانې اګست په 21 اعلان شو. د دې قانون په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون پټوکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 13 مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم عورت بلل سوی دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ قرات وکړي.
د نورستان اوسیدونکي او یاد ولایت تلونکي سلانیان وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د ولایت د ژبو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتیا ورته نه دي برابرې شوې. نور تفصیل پر راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي هي بهر چې تازه نورستان ته تللی و په یاد لار د شته ستونزو او اسانتیاو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نظم د چپ درې پورې ټول 500 کیلومتره لار ده. یو سات لار موږ په 15 سات کې واره چې دلته رسیدو. بل د ملي پارک په نوم باندې مول شوې ده، تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځین سیلانیان لاړ شي یا د نور میلمانه راشي ولته پکې شورزه پکې پاس کی. کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کوم دیسیبل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنونو کې او د سپنور زینو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته زی برابرې
د ننګرهار اوسیدونکي بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پارون ته تللی و خو په لاره کې یې د سړک خرابوالي او هوټلونو نشتوالي په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ د خپلو ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو. نورستان ولایت ته د تکر مهال چې د سړک په وخت مستند موجود وي، هغه په لومړي سر کې د سړک خرابوالی او دارنګه په نورستان ولایت کې په هوټلونو نشتوالی غټه ستونزه رامنځته کړې وه. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم ور شوی دی، خو تر اوسه پورې مناسب کار وته نه شوی.
د خلکو په خبره که سړکونه ورغول شي، د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ایونه جوړ شي، نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانین وایي ولایت په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل. ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي، خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوې، نو ځکه ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتېدو دي.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کم خاص ځانګړی بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانیانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کېږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنې بودیجه کل چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه بودیجه د لپاره ځانګړې شوې ده، دا شی لیدل کېږي نه.
د خبرونې دویمه برخه کې درته سپورت خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د طالبانو لوی درسیز وایي د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي، خپلې طرحې جوړوي. فسیودین فدرات د دفاع وزارت دیو کال د لاسرړونو د تشریح په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ادعای یو ځل بیا رد کړی ده چې ټي ټي پي وسلوال د افغانستان دننه فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې ادعا برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوی ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعال دي. د دې وزارت وایي جنرال پیټ رایډر د سېشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړې چې واشنګټن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څانګې پر څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او لمانځه تللې ده. د لوبل ډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوب لپاره نن هند ته روانه شوه. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوب په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډ نویدا کې ترسره شي. د روسیې د جنوبي سیمې والی ویسلی کولیبیف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړ چې اوکراینی ډرون الوتکو سهار وختي د روسیې پر روستوف سیمه کې د تیلو وزیر ما ویشتلې اول ته اور لګیدلې ده. د ټلګرام لاله خبرې شوې راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کامنسکی سیمه کې د تیلو په زیر مکی د اور تر لګیدو مخکې درنه 14 وشوه. کولیبیف په ټلګرام کې لیکل دي چې د دې بریټ لامل تلفات نه دی وختي، دا ویرام نشته چې د اور به د استوګنی سیمو تخپور شي او د بیړنیو چارو ځواکونه د اور د وژلو لپاره لاس په کار شوی دی. او رسې خبرم دا چې د برېټانیا او جرمني مشرانو نن په برلین کې د غونډې پر مهال موافقه وکړه چې پر داسې تړون کار وکړي چې د هیلو ډاک دی. د دفاع او اقتصادي په برخو کې به دا تړون د برېټانیا اړیکې له اروپای ټولنې سره ټینګې کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو نوې اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري افغانستان د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینې ټیسټ سیالۍ تمریناتي کم ته شل کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې په لومړي ځل د مرکزی آسیا د اتلولیو تر ګټلو وروسته په هیواد کې ستایل شوې ده. بنگلادش د خپل کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. په انګلستان کې د لندن غوره لیگ سیالیو اتلولي یاران کرکټ کلب وګټله او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فری فایټ په سیالیو بندیز لګولې ده. د خبرونه په دویم نیمایي کې به د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د اعلان شوی ټیسټ لوبډلې په تړاو ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي د اگست په 26 نیټه د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې د تمرینتي کمپ په موخه شلکسیزه لوبډله اعلان کړی ده. دغه شلکسیزه لوبډله به د روان اګست میاشتې په 28مه نیټه د هندوستان هیواد په لورې حرکت وکړي. اول ته به د ګریټر نویډا په لوبغالي کې خپل تمریناتي کم د اګست په 29مه نیټه پیل کړي. د کرکټ بورډ مسولین وایي چې دغه تمریناتي کمپ په دې موخه دی چې د ټیسټ لوبې لپاره ترې مشخصه او ځانګړې 15 کسیزه لوبډله غوره شي. باید وویل شي چې یاد شل کسیزه نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، ابراهیم زدلان، ریاض حسن، عبدالملک، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، اکرام علی خیل، شاهد الله کمال، ګلبدین نایب، افسر زازی، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید احمد ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. لیدل کیږي چې په دې نوملړ کې دغه ځینو لوبغاړو ته په لومړي ځل د لوبې چانس ورکړل شوی دی، خو معلومه نه ده چې په 15 کسیزه لوبډله کې به غوره شي یا نه. د یادونې وړ ده چې د نیوزیلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه به د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 9مه نیټه د هندوستان په ګریټر نویډا لوبغالي کې پیل او د همدې میاشتې تر 43 نیټې به دوام وکړي. اوس د فوټبال ډګر د افغانستان د 18 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. دا د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې اوله اتلولي ده چې ګټل کیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اگست په 18مه نیټه کابل ته ورسېده او د کابل په هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغالو په شمول ګڼو هیوادوالو یې هرکلی کړی دی. د افغانستان د فوټبال د 18 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په پیلوبه کې وکړی شو چې د ازبکستان هیواد د 18 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي او دغه اتلولي وګټي. یادو ځوانانو په خپلو ګروپي سیالیو کې د قرغیزستان او تاجکستان پیاوړو لوبډلو ته هم ماتې ورکړې وې.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګاوه. ازادي راډیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې له ملا هیبت الله اخندزاده پکې غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو لمانځل هم بندیز ولګوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تازه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادې ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندې کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا 4 میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې وه چې د کار شروع یا پرانیستې محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو د بوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منسوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
رهبری ده هر اداره ده هر ریاست ده هر وزارت لدی ورسته به دیاره منده تصمیم نیسی چې راتلون کې میاشت کې د مالی مرزدان او په دې اړه باندې به د پوهنې وزارت رهبري پرېکړه کوي چې همدا ورځ ځینې نور موارد چې دي په دې اړه باندې به اړوند مر ادارې تصمیم نیسي او هغه نه وروسته به دا فرمان چې صادر شوی دی دا به عملي کېږي.
د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمدالله وسیق که څه هم ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د تلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلې چې دوی ته دا مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسېدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري، د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې د دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ شي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ورزش داسې یو شی دی چې په دې ولسونه ټولېږي، ولسونه خوشحالېږي، افغانان خوشحالېږي. دا چې طالبانو نن د فری فایټ یا آزاده مبارزه په افغانستان کې منع کړه، دا یعنې واقعا ډېر یو غلط کار ده. دې سره دا څرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره، نو دا نو باید بند. زه د یو لوبغاړي په صفت ماته بله لار نه پاتې، زه مجبور یم چې وطن پرېږدم. دا وطن دی په دا ملایانو تبریک.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې یې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
انګلستان کې د افغانانو ترمنځ د لندن پریمیر لیګ یا لندن غوره لیګ کرکټ سیالیو د سلوي خوريزه فارمټ پایلوبه د یاران کرکټ کلب وګټله. دغه پایلوبه چې د اگست په 15مه نیټه په لندن ښار کې ترسره شوه، یاران کرکټ کلب وکړای شول چې د دوستخیل کرکټ کلب لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړي او پایلوبه وګټي. په پایلوبه کې یاران کرکټ کلب د 244 منډو هدف ټاکلی و، خو دوستخیل کرکټ کلب یوازې په 90 منډو وسوځېده. دا لومړی ځل دی چې یاران کرکټ کلب د لندن پریمیر لیګ یا لندن غوره لیګ سیالیو اتل ولی ګټي. لندن پریمیر لیګ چې د افغانانو په نوښت هر کال په لندن کې ترسره کیږي، د څلوي خوريز، شلوريز او لسوريز فارمټونه لري. تر دې دمه یوازې د څلوي خوريزو سیالیو پایلو به ترسره شوې ده، او په نږدې راتلونکي کې به د لسوريزو او شلوريزو سیالیو فارمټونه هم ترسره شي. په یادو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه لرله چې پر افغان لوبډلو سربیره پکې د سریلانکا اړوند یو کلب هم برخه درلوده. په کرکټ کې پاتې کیږو. بنگلاديش د پاکستان په راولپنډي ښار کې خپل کوربه پاکستان ته په لومړي ځل د ټیسټ کرکټ په یوې لوبې کې په 100 وکټو ماتې ورکړې ده. دا بریا د بنگلاديش په تاریخ کې ډیره ستره بریا شمیرل کیږي، خو د پاکستان لپاره ډیره حیرانوونکې او ستره ماتې شمیرل کیږي. تر یادې ماتې وروسته پاکستانی رسنیو او لوبغاړو د خپل لوبډلې په د ماتې په لاملونو خبرې کړې دي، او دا یې د پاکستان د کرکټ په تاریخ کې یو نه هیریدونکې ورځ بللې ده. په یادې ټیسټ لوبې کې چې لومړۍ پاړۍ یې پاکستان ترسره کړې وه، 400 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره محمد رضوان 121 ناس وزیدلی او سعود شکیل 141 منډې کړې وې. بنگلاديش ته بیا شفیع الاسلام، حسن محمود 22 لوبغاړي سوځولي وو. کله چې بنگلاديش خپل لومړۍ پاړۍ پیل کړه، د پیل لوبغاړی شادمان اسلام په 93 منډو وسوځېد. ورپسې مومن الحق 85 جوړه کړه، خو مشفق الرحیم بیا 191 منډې وکړې. دغه راز لتنډاس په 55 منډو او مهدی حسن میراز په 80 منډو وسوځېدل. په دې سره په ټولیزه توګه بنگلاديش 515 منډې وکړې، چې په دې منډو سره دوی له پاکستان ډیر زیات وړاندې لاړل. شاهین شاه، افریدی، نسیم شاه، خورم شهزاد او محمد علی په ترتیب سره 2-3-2-2 وکټې واخیستې. کله چې پاکستان خپل دویمه پاڼۍ پیل کړه، نو ټوله لوبډله یوازې په 146 منډو وسوځېده. مخکښ منډو جوړونکی بیا هم محمد رضوان و چې 150 منډې وکړې. دا ځل بنگلاديش ته په توپ اچونه کې مهدی حسن میراث 4 او شکیب الحسن 3 لوبغاړي وسوځول. دا چې په لومړی پاڼه کې هم پاکستان له بنگلاديش شاته وو، نو په دې سره بنگلاديش ته یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړل شو او بنگلاديش د کومې وکټې له سوځېدو پرته یاد هدف په 6.3 اورونو کې پوره کړ او په دې سره په لومړي ځل پاکستان ته په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د اگست په 1.5 نیټه دویمه ټیسټ سیالي هم پیل کړي. دغه ټیسټ سیالي به هم په راولپنډۍ ښار کې وي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، بیا هم په کرکټ کې پاتې کیږو. د شپږیزې کرکټ لیګ د نهم پړاو سیالیو اتلولي د امو نهنګانو لوبډلې وګټله. دا لومړی ځل چې امو نهنګان د شپږیزې لیګ اتلولي ګټي. په پایلوبه کې امو نهنګانو د بند امیر خامارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ مبصرین دغه شپږیزه په دې ځانګړې ګڼي چې د دوی په وینا تر ډیره پکې ځوان لوبغاړو ښې وړتیاوې وښودې او ښې سیالۍ پکې ترسره کړې. د پای په مراسمو کې د دې سیالیو مخکښ منډه جوړونکی صدیق الله اتل وګڼل شو. دغه راز د زیاتو وکټو اخیستونکو په قطار کې علامه محمد غزنفر راغی، خو د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا زبید اکبری وګټله. د ویلو ده چې سکل د شپږیزې په سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمې نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوې لوبډلې ځانګړې مرکه خپره کړو. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمدزی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبي او هغې نه وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې له یادې شل کسیزې لوبډلې به ښه 15 کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیله می ومنی. بالکل، ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوې ده. خو کومنګ لګ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنی که موږ چېرته د ټیسټ چمپینشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. د منګه په فنډ او د منګه په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی شي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي منګه لرو. په دې برخه کې منګه ډیر قوي یو، ډیر غنی یو. صرف ست کار دومره پکار ده چې منګه د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړي.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوره شوي لوبغاړي له شپږیزې لیګ څخه انتخاب شوي دي. دا ټاکنه پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي سره ډېر اګریشن سره بولینګ کړی ده، یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوب سټایل سره کم چینج کړی ده، او هر سړی په سټرایک ریټ او په ډیرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړی دي. نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلوم شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډیره زیاته ضروري ده. خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډیر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده، باید د منګه ټکنیک چې دا ډیر زیات پیاوړي وي، د هم د بالرانو هم د بیټسمنانو. او بل لوبډل باید سی وی ډیره منظمه انتخابي او د لوبډل باید تمرین د ټیسټ لوب ډیر زیات کړی وي، سفرونه کړی وي، د ټیسټ لوب سفرونه کړی وي او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډیر وخت په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډیر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډیر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولای شي چې د ورځې تقریبا شلو نه تر 15 اورو پورې اورونه وکړي او نو ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي او سبا بیا راجک سی او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډیر زیات مسائل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ مونږه کدا نن هم ورته شروع کوو نو مونږه باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو او ورته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته سره ورته شروع کوو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرست کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دي غوره شوي؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زید ستاسو لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل، هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسی چې چا په فورډي کې پرفارمنس کړی دی. دغه مطلب دا شاید سیدی هغه ټولې ځانګړتیاوې لري، یا خودی بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولای شي، ډیر اوږد بالینګ کولای شي، فیټي ګراوند کې ورسته راو پر ورسته راولای شي، او پر ورسته د فوکس او کنسنټریشنز کولای شي، او پلان جوړولای شي بیټسمن ته. نو دا ځانګړتیا وی دي چې یو څوک لري په فورډي کې پرفارمنس کوي، نو د غشتون خامخاسه د ضروری ده. او نه پوهیږم چې هغه لوبغاړو فورډي کرکټ کې پرفارمنس کړی ده په ټیسټیم کې نسته، باید ځای په ځای سی وای، ځکه ډیر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوب کې نه لیدل کی لوبډله کې نه لیدل کیږي.
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډله ته ګربز غوره شوی وو او د دې لوب کې نشته، د دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نائب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخر ټیسټ سیالي وي؟
زما پان باندې په دې سي ډیر ځوان لوبډله ده او د شپږیز له لیگ نه انتخاب شوی ده، نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډیر زیات دی او بیټسمین په صفت باندې الته لوبه کوي، د ما څومره فکر ده. نو لوبډله خو ډیره ځوانه ده او د یو داسې لیگ نه روانه ده چې هغه شل اوریز لیگ ده، کچا بالینګ کړی ده، هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده او زیاتې چنجا پیسې کړي دي او شارټ پیچ یې کړی دی او یارکر یې کړی دی چې دا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه شو ویلی. او کچا بیټینګ کړی ده، نو ډاون د وکټ سوی ده، چکا یې ویلی ده او شاته تللی ده او سلوریزه یې وهلی ده او د کیپر شاته یې رنس کړي. نو دا شیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې د دا رقم لوبې امکان نه وي، خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به د سرپرایز خبره نه وي. هغه به هغه سینیئر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته، ولې ستا لاندې د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ سدا یو اوږده لوبه ده، 15 ورځې کیږي او ډیر زیات اورونه پکې کیږي. راشد پکې ولې نسته او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نسته. امتیازات خو سدي، امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډیر زیات دي او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم کړل سي، که هغه د میچ پیستا او که هغه هر یوه برخه یې ده. نو په ټیسټ لوبو کې باید د دې شي دا شاید د نورو ملکونو کې زیات وي، نه پوهیږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي. باید وای خو راشد سدا څومره موږ پوهیږو انجری نوي انجریان یې ورته شروع شوي دي او نه به غواړي چې نور هم د انجرد سي او له ډیرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې سي.
د افغانستان او نیوزیلند لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه؟
بالکل، د افغانستان د نیوزیلند په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده، ډیر زیات فرق ده. نیوزیلند ډیر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې او دغه د انتخاب معیارونه چې دي د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي وي او له یو ښه زبردست ټیم سره به راځي او هغه لوبغاړي کوي چې 15 ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کوي او څنګه مخکې لاړ شي. نو فرق خو به وي، زموږ لوبډله ډیره زیاته ځوانه ده او مونږه سده مونږه به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسونو علاوه اول ټیسټ میچ موږ د پاره به مشکلات ډېر.
اخری پوښتنه مې دا ده، ستاسو وړاندیز به څه وي چې افغانستان د یو کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلند د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي؟
بالکل، موږ خو اوس د کنډیشن سوچ چې کوو چې کله موږ راشد لرو، مجیب لرو په ټیم کې، بیا زیات موږ د سپیننګ کنډیشن ورکوو. خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي، نو موږ باید صدا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم شي، مطلب اوږد لاړ نه شي. او که چېرته ټیسټ میچ صدا اوږد لاړ، بیا موږ ته ډیر زیات نقصان ده. نو موږ ته پکار دي چې په سپیننګ باندې ډیر زیات د سپیننګ کنډیشن دپاره باید کار وکړو چې موږ او ټیم کې هم که څه راشد او مجیب نسته، هم بیا هم کوشش دی اوسی چې د سپیننګ برخه سیدا لزوانو لوبغاړو نه په سپیننګ برخه باندې د انتخاب برخه کې ډیر کار وسی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، تر دې ونیز موږ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
موت دی تشت